السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. د ازادۍ رادیو د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. نن یک شنبه د صبر یا غوی ومه او د اپریل 28 نیټه ده. پیل د سات په خبرونو کوو. د ایران په رجایی بندر کې د پرونی زورورې چاودنې له کبله لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي او 250 نور ټپیان دي. دغه چاودنه د شنبې په ورځ غرمه مهال له یوې اورلګېدنې وروسته د بندر عباس ښار د شهید رجایی بندر په تاسیساتو کې وشوه. د جرمني خبري اژانس د چارواکو په حواله ویلي چې شپږ تنه له چاودنې وروسته ترې تام دي. د ایران د حکومت ویان فاطمه مهاجرانی د ایران د حکومت بیان دی فاطمه مهاجرانی ایرنا خبری اژانس ته ویلي چې د چاودنې د لامل او د مرګ ژوبلې او زیاد نونو کره معلومات به د دوی له څېړنو وروسته اعلان شي. تر بیګا نیمې شپې پورې له چاودنې وروسته د لګېدلې اور لمبې لابلې وې او د چارواکو په خبره اور کانتینرونو ته نږدې شوی دی. د چاودنې ځواک دومره لوی و چې غږ او ټکانونه یې لږ تر لږه 50 کیلومتره لرې احساس شوي. د سعودي عربستان، روسیې، قطر، ترکمنستان او عراق په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو پر دې پېښې خواشیني ښودلې او ایران ته یې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د عمان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا او ایران د استازو ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو به راتلونکې شنبه ترسره شي. دغه وزارت د شنبې په ورځ یوه خبرپاڼې کې ویلي د خبرو اترو بل پړاو به راتلونکې اونۍ دوام وکړي او د ثور په 14مه به د لوړې کچې یوه غونډه جوړه شي. د دواړو خواو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو پرون د عمان په پلازمینه مسقط کې پای ته ورسید. له دې غونډې وروسته د ایران او امریکا چارواکو د غونډې فضا مثبته بللې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمای خلیلزاد وایي پاکستان لا هم له ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. هغه دا خبره د شنبې ناوخته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هغې خبرې ته په غبرګون کې کړې چې ویلی دی پاکستان تیرو درې لسیزو کې د ترهګرو ملاتړ کړی دی. خواجه آصف د تیرې جمعې په ورځ له سکای نیوز سره په مرکه کې ویلي درې لسیزې موږ د امریکا، بریتانیا او لویدیځ لپاره دا کرغیړانکار یعنی له ترهګرۍ ملاتړ وکړ. دا یوه تیروتنه وه او اوس د دې کار نسبت موږ ته کیږي. خواجه آصف دغه څرګندونې د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې له نوموړي څخه د کشمیر په وروستي خونړي برید کې د پاکستان د ښکېلتیا په اړه وشوه. د خواجه آصف د همدې خبرو ته په غبرګون کې ښاغلي خلیلزاد پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي معتبر راپورونه ښیي چې بلوڅ وسلوال د بلوچستان په مستنګ سیمه کې د تیرې مارچ میاشتې په نیمایي کې د داعش یو مرکز په نښه کړ چې 1.5 داعشیان یې ووژل. د خلیلزاد په خبره دا خبره امکان نه لري چې د پاکستان استخبارات دې د دې مرکزونو په اړه معلومات ونه لري. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په خاطر د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین شک لري. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي دغه شک پرون شنبه یوه ورځ وروسته تر هغه څرګند کړ چې ویلي وو اوکراین او روسیا تړون ته ډیر نږدې شوي. ټرمپ دغه څرګندونې په واتیکان کې د پاپ فرانسیس په جنازه کې له ګډون او هلته د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره تر کتلو وروسته متحده ایالاتونو ته تر روانېدو مخکې پر خپله ټولنیزه پاڼه وکړې. هغه په وار وار ژمنه کړې چې د روسیا او اوکراین جګړه به پای ته رسوي. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبري خبرونه کې. د پاکستان صدر اعظم وایي له طالبانو سره تر هغو ښې اړیکې نه جوړوي چې دوی د افغانستان لخوا د مسؤلیت احساس ونه کړي. د چارو کتونکي وایي اوسنی مبهم حالات باید واضح شي.
پاکستانی چارواکي هم همیشه د انتقاد ګوته افغانانو ته نیسي. د دې لپاره د حل یوه لاره باید وسنجول شي چې هم د خپلو د افغانانو عزت او آبرو خوندي وي.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د زیاتېدو خبرداری ورکړی. د دغې مور ماشوم په شری مړ شوی.
طبي کولې مریض وو نو ډاکټر ته چې بوتله ویلې چې هغه شری مرض نیولی ده. نو سخت طبي وکړلې ډېر ضعیفه شو. دوای ورته ورکړه هغې دوام ډېر ضعیفه کړ.
دا په داسې حال کې ده چې همدې سازمان په یو جلا راپور کې د افغانستان روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی.
زابل ولایت کې یا ایونی ممیاش کې شپږو کسانو استعفا کړې ده چې روغتیایي بخش کې کار کوي. په اخر استعفا د زابل د مرکز کلات روغتون د سرطبيب صاحب وه.
نو راپور نه هم شته. په یو راپور کې دې ته هم کتنه کوو چې ارواپوهان وایي د لوبو شیان د ماشوم پر ذهني ودې ښه اغیز لري.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی. د پاکستان صدر اعظم وایي د افغانستان واکمنانو ته واضح پیغام ورکړی چې تر هغو له کابل سره سولیزې اړیکې نشي ټینګولی څو چې په خبره یې دغه هیواد خاوره د پاکستان په ضد کارول کیږي تر هغو به ورسره داسې ښې اړیکې نه ونه لري. شهباز شریف په بټ آباد سیمه کې په یوه پوځي غونډه کې زیاته کړې چې له افغانستان سره به د ښو اړیکو او لا زیات تفاهم لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي، خو په خبره یې په دې شرط چې د دغه هیواد له خاورې بریدونه ودرول شي. ځینې سیاسي شنونکي وایي چې له طالبانو له حکومت څخه دغه ډول غوښتنې د افغانانو لپاره یو سرخوږی دی او په خبره یې دغه مبهم حالات باید پای ته ورسیږي. په دې اړه تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې.
روسته له هغه چې دوه لوړ پوړو پاکستانی پلاوو کابل ته سفر وکړ او هلته یې د طالبانو د حکومت له بیلابیلو چارواکو سره وکتل، د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي چې د افغانستان واکمنانو ته قوي او څرګند پیغام ورکړی تر هغه له کابل سره سولیزې اړیکې نسی ټینګولی څو چې په خبره یې د دغه هیواد له خاورې د پاکستان په ضد کار اخیستل کیږي. اسوشیټډ خبري اژانس د اپریل په 26 خپور کړي راپور کې ویلي چې نوموړي دا څرګندونې په بټ آباد سیمه کې په یو پوځي غونډه کې کړي دي. شهباز شریف
We shall continue our efforts to have better relations and understanding with our brotherly and neighborly country Afghanistan.
موږ به د خپل ورور او گاونډي واد افغانستان سره د خو اړیکو او تفاهم لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړو، خو په ورته وخت کې موږ د افغانستان لړمال حکومت ته یو قوي او واضح پیغام رسولای چې که څه هم موږ له کابل سره سولیز گاونډي ته غواړو، خدا به تر هغه وخت ممکن نه وي تر څو چې د افغانستان خاوره د فتنګرو خوارجو لخوا په پاکستانیانو د برید لپاره کارول کیږي او دلته زموږ بیگونه ورونه خويندې وژل کیږي.
و موږ خپل د شهباز شریف د قطرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د حکومت ویان زبی لا مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت په لابل چارواکو تل د پاکستان د حکومت هغه ادا چې ګواکې ترهګر د افغانستان له خاورې پر پاکستان د بریدونو لپاره کار اخلي وی بنسټ بللي او ویلي دي چې د پاکستان امنیتي ستونزې د دغه هیواد کورنۍ مسله ده او له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. له دې سره ځینې سیاسي شنونکي وایي چې د طالبانو حکومت باید د دې مسلې د دایمي حل او د پاکستان د اندېښنو لپاره جدي اقدام وکړي. له دې ډلې اسحاق اتمر ازادي رادیو ته وویل
پلوم چې طالبان دې د سیاسي کینني دوی ته تاسو یو فرصت مساعد کی چې پاکستاني طالبان د دې هیواد نه په عزت او پابرو خپل هیواد ته راشي. دوی چې بیا هلته هڅه کوي هغه مسؤلیت افغانانو پورې نه دی، لیکن تر یو حده پورې اوس چې دوی دلته دي او پاکستاني چارواکي همیشه د انتقاد ګوته افغانانو ته نیسي، د دې لپاره د حل یوه لاره باید وسنجول شي. زه دا وایم چې طالبان یو معقول لاره چې هم د خپل د افغانانو عزت او آبرو خوندي وي او هم دغه مشکل کوم چې افغاني لور ته متوجه دی د دې نه افغانان وژغورل شي.
شهباز شریف دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړګیچ سربیره په وروستیو دوه اړخیزو ناستو او لیدو کتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار شوی دی. د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق تار په مشرۍ یو پلاوی د عمل په دیرسمه کابل ته سفر وکړ او د طالبانو د حکومت له بیلابیلو چارواکو سره یې په سیاسي، اقتصادي، سوداګرۍ، ترانزیت او ځینو نورو مسایلو اړوند خبرې وکړې. تر هغه وړاندې د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق هم د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر کړی وو او هلته یې د طالبانو له بیلابیلو چارواکو سره خبرې کړې وې. دغه راز د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت سرپرست نور الدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته په درې ورځني سفر کې له بیلابیلو پاکستاني چارواکو سره کتلي او پر بیلابیلو مسایلو یې خبرې اترې کړې وې. د پاکستان حکومت تل طالبان د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي په ګډون د ترهګرو ډلو په ملاتړ او د پټانځایونو په ورکړې تورن کړای دی او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بریدونه هم کړي چې د پاکستاني چارواکو خبره په دې حملو کې د ترهګرو ځالې په نخښه کړي دي. خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړي او ویلي دي چې په دغو بریدونو کې ملکی وګړي وژل شوي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې
facebook.com/azadiradio.
وسم د افغانستان یو روغتیايي مطلب ترازو د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری د ناروغي د زیاتیدو خبرداري ورکړی دی. دبليو ایچ او په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 15مه خبر کړی ویلي چې اواز په 13 میاشت کې په دې ناروغي له 2000 ډیر افغان ماشومان اخته شوی. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د شری یا سرخکان د بیساری زیاتیدو په اړه اندېښنه د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي په تیر یو میاشت کې په دې هیواد کې د شری ناروغي پیښې څه باندې 240 سلنه ډېرې شوې. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 15مه خبر کړی ویلي د یوې میاشتې په موده کې په افغانستان کې 2515 ماشومان په شری اخته شوي چې دا بیساری زیاتوالی دی. د دې راپور له مخې یوازې د مارچ په میاشت کې دغه ناروغۍ له امله 283 تنه مړه شوي چې ډېری ماشومان دي. د راپور په ټکو په دې سره په روان میلادي کال کې د شری د ناروغۍ له امله د مړو شویو ټولیز شمیر 193 ته رسیدلی. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ وایي چې په وروستیو کې د دوی په سیمو کې د شری ناروغۍ زیاتې شوي او خلک یې سخت اندېښمن کړي. د کابل اوسیدونکي مریم ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې یو وراره د دغه ناروغۍ له امله مړ شو.
طبي کولی مریض وو نو ډاکټر ته چې بوتله ویلي چې هغه شری مرض نیولی ده، نو سختې طبي وکړلې، ډېر ضعیفه شو، دوای ورته ورکړه، هغې دوام ډېر ضعیفه که.
د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ یو اوسیدونکي معاز ازادي راډیو ته وویل د کلي په نږدې هر کور کې یو ماشوم په شری اخته دی.
په دې وروستیو کې د شری ناروغي بیخې ډېره شوې ده. زموږ په کلي کې په هر دویم دریم کور کې یو ماشوم د دې رنځ رنځيږي. دغسې اقتصادي وضعیت هم دغسې دی، چا کې دا وسه نشته چې خپل کوچنیان دې په شخصي روغتونونو کې تداوي کړي. دولتي روغتونونه هغسې حالت یې عمره امکانات پکې نشته دی.
شری یو ساري ناروغي ده چې د پرنجي ساخیستلو او ناروغ انسان سره د اړیکې له لارې روغ انسان ته انتقالیږي. ماشومان، امیدوارې مېرمنې او هغه کسان چې د معافیت سیستم کمزوري وي د دې ناروغۍ له لوړ خطر سره مخ کیږي. متخصص ډاکټران د دې ناروغۍ پر مهال تر ډېره د دردونو د مخنیوي لپاره پرستامول یا د درد ضد درمل تجویزوي. دوی دغه راز د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسین ترلاسه کول مهم بولي او وایي چې ناروغ ماشوم باید له روغو لرې وساتل شي. متخصص ډاکټر حبیب اروال:
تب لړمې، ټوخی او سرې سترګې د اوښکې بهېدل د دې نښې یا علائم دي. واکسین د ماشوم دپاره ډېر ضروري دي، ځکه که دا واکسین نه کول په خپله یو د خطر غټه علامه ده. که چېرې د مور و پلار یا والدین د غفلت له امله ماشوم واکسین ونه کړي، نو دی ډېر ځله د خطر سره مخ کېدای شي.
د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې د شری د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره واکسین له مهمو لارو بلل کیږي. دغه سازمان د هوا سړېدل او دغه راز افغانستان ته د کډوالو بیرته ستنېدل د دې ناروغۍ د زیاتېدو مهم لاملونه بللي. یو شمېر روغتیا پوهان هم وایي چې د کډوالو بېسار ستنېدل د شری او نورو ساري ناروغیو د خپرېدو ویره ډېره کړې. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت تیر کال په نومبر میاشت کې ویلي وو چې په ماشومانو کې د شری د ناروغۍ مثبتې پیښې زیاتې شوي. د روغتیا نړیوال سازمان تیر کال په یو راپور کې ویلي وو چې په 2024 کې په افغانستان کې 25,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي.
اوریدونکو، د کډوالو د راستنېدو بهیر ته ورګرځو، تاسو به خبر یې چې پاکستان په دې وروستیو کې له هغه هیواده د کډوالو ایستل ګړندې کړي دي. ایران هم ورته اقدام کړی. تازه راپورونه وایي چې تاجکستان هم له هغه هیواده هغه افغانان راباسي چې هلته د کډوالو په توګه ورغلي دي. دا چې په تاجکستان کې څومره افغان کډوال اوسي او اوس هلته پرې څه راغلي، تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده، د افغانستان بل ګاونډی هیواد تاجکستان هم د افغان کډوالو ایستل پیل کړي دي. په دغه هیواد کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې د تاجکستان حکومت تازه یو شمېر هغه افغانان چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یا UNHCR سره ثبت هم وو، له دغه هیواده ایستلي دي. دوی د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د تاجکستان نو حکومت غواړي چې د افغانستان روان بشري وضعیت ته په پام د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې په خپلې پرېکړې له سره غور وکړي. له ډلې یو کس چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
حتی تعداد افغانایی که در یونیسیور ثبتم کرده بودنم وارم دیپورت کردن و یکی از دوستان
یوش میرفتن چه حتی به یونیسیور که ثبت هم و استل شویده از مو که او ملگره چه دلتای تکسی چلا و لاغ بجر هم و استل شو روز ورز خیلی زحوال نلرو پا افغانستان که وزیر دیر خراب دی دلتا هم لستون زر مخیو خوبی هم تاجکستان باید مکبیر تا افغانستان تا و نلیک دوی دیر اندیخ منیو
نباید از تاجیکستان به افغانستان دیپورت کنن.
یو بل افغان کډوال چې د همونو غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نو په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
نیسی او باسی هم دا پرون او ورنه یو ورځ مخکې هم افغانان له وحدت سیمې ونیول او له پولو واړول تر اوسه دا مسله نه ده حل شوې او څوک یې پوښتنه هم نه کوي چې د دې کډوالو برخلیک به څه شی شي نه پوهېږو
په ورته وخت کې یو شمېر تاجیکي رسنیو له دې ډلې دریا هم تازه له دغه هېواده د لسګونو افغان کډوالو په زور د ایستلو خبر ورکړی دی د رسنۍ په خپل یو راپور کې چې د اپریل په څلورویشتمه خپور شوی ویلي له څلوېښت زیات افغان کډوال د اپریل په یوویشتمه د تاجکستان له وحدت ښار څخه د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته ایستل شوي دي په دې راپور کې د یو افغان کډوال له قوله چې پیژندنه یې نه ده شوې راغلي چې د دغه هېواد امنیتي ځواکونو یو شمېر ټکسي چلوونکي چې په یونیسیار کې هم ثبت و امنیه قمندانې ته ورغوښتي وه بیا یې د هغوی د پناه غوښتنې کارتونه اخیستي او په دوو لویو موټرونو کې یې طالب چارواکو ته سپارلي دي د راپور له مخې د ایستل شویو کسانو په ډله کې نه یوازې ټکسي چلوونکي بلکې هغه کسان هم شامل دي چې په دې هېواد کې کوچني سوداګرۍ درلودې د روغتیایي ستونزو له امله بهر وتي وو یا هم د اړتیا وړ توکو د اخیستلو لپاره ګلستان بازار ته تللي وو په دوشنبه کې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام سفارت او په دغه هېواد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان قونسلګرۍ په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې زرګونه افغان کډوال له تیرو څو لسیزو راهیسې او په تېره بیا له هغه وروسته چې طالبان بیا افغانستان کې واک ته ورسېدل تاجکستان ته کډه شوي دي د تاجکستان حکومت د دې وړاندې هم لسګونه افغان کډوال له دې هېواده ایستلي دي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یا یونیسیر ویلي وو چې د تېر کال د دسمبر په میاشت کې لږ تر لږه اتیا افغان کډوال چې ډېری یې قانوني اسناد او د پناه غوښتنې کارتونه هم لرل د تاجکستان څخه افغانستان ته ایستل شوي دي یا د ادارې هغه مهال له تاجکستان غوښتي وو چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هېوادونو پاکستان او ایران څخه هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر تیز شوی دی په تېرې نږدې یوې میاشت کې پاکستان کې شاوخوا یو لک بې اسناده او د ای سی سي یا افغان تابعیت کارت لرونکي افغانان د دغه هېواد پرېښودلو ته اړ شوي دي
اوریدونکو وړاندې د افغانستان د روغتیاي وضعیت په اړه درته یو ځانګړی راپور لرو له خلکو سره غږیدلې او له دوی نه مو پوښتلي چې آیا رښتیا هم د روغتیا نړیوال سازمان هغه اندېښنه پر ځای ده چې ویلي دي په افغانستان کې روغتیاي خدمتونه نازک دي او د کال تر پایه به د تړلو روغتیاي مرکزونو شمیر شاوخوا 500 ته ورسیږي خو اوس راځو دې ته چې معمولا خلک خپل ماشومان ته د لوبو وسایل اخلي خو یوازې هدف د دوی لپاره د دغه شیانو په وسیله د ماشومان ساتری یا ساتیرول وي خو اوس بیا ارواپوهان وایي چې د لوبو سیزونه یا د لوبو توکو د ماشومان پر ذهني وده هم ښه اغیز کوي تفصیل په دې راپور کې اورو
نه کلن احمد رشاد خپلو همزولو سره لوبی کوي دی وایي د لوبو په وسایلو کې دوه شیان ډیر خوښیږي
ما به مسته په سبانو کې تا ریموټي موټر او جنجال خوخیږي او ما ته مې کاکا جان او دادو جان درار جن ما ته مسته سامان نه راوړي
سما چنجلې د ذوق بیا متفاوت دی خو وای خپل ورونو سره تو پسی هم کوي
ساتری آی می تیت می کنم ساتری می کنم نام ساتری آی می فاید
ده لوبو وسایل می شین دم لوبی کنم پو هیگی چه ده لوبو ده وسایل نمونه می چه دی یا سوی دی پل یک دی پل یو دیگت هم لری او غاب هم لرم نو بیا وری چه او قرما پکی پخوام او چه ورو نمی لخون زی راستی ور سر تو بازی کنم او بیا تلویزون کورم
قرما پخته می کنم دلوگا کن که باز هست مکتب یا یاد داتشان تو بازی می کنم باز تلویزون سای می کنم
لوبه او د لوبو وسایل د ماشومانو په روزنه کې مهم رول لري ارواپوهان وایي د لوبو وسایل د ماشوم په ذهني عاطفي او ټولنیزه وده او د دوی د استرس یا پرې د فشارونو په کمولو کې ډېره مرسته کوي ارواپوه شرف الدین عظیمی هم په همدې نظر دی
ښاغلی عظیمی ازادي راډیو ته وویل
ځینی وده دا مانا چې کله چې دوی لوبې کوي یا پسلا په ځینو سمبولیکو شیانو لکه توپ کې لکه نور شیان چې کله دوی لوبې کوي نوښتې ډیریږي له عاطفي اړخه هم کله چې دوی له نانځکو سره لوبې کوي خپل احساسات بیانوي یا په یو ډول د مور یا د پلار نقش یا ونډه زده کوي یا لوبې له ټولنیز اړخه هم خو هره لوبه په ډلیز ډول ترسره کیږي یا پسلا همکاري و نوبت و نور مسایل پکې مراتی یا زده کوي او له اروایي اړخه هم د سټرس په کمولو کې نقش او مرسته لري د بیلګې په ډول کله چې ماشومان نقاشي کوي رسامي کوي یا په خاورو کې لوبې کوي دا د دې لامل ګرځي چې ماشوم په اضطراب سټرس کم سي
خو نوموړی زیاتوي چې د لوبو په سامانونو کې جنګي وسایل لکه ټوپک تومانچه او نور په ماشومانو کې د تاوتریخوالي او جنګ روحیه روزي چې باید کورنۍ له اخیستلو ورته ډډه وکړي د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو څارونکي محب زغامبیا دا هم وایي چې ځینې لوبې د ماشوم له بدني ودې سره مرسته کوي
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ آزادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1296 څپو خبرونې لري اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونې 24 ساعته په انټرنیټ پانه کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ د انټرنیټ پاته ده آزادۍ رادیو ټکی کام همدا اوس هم دغه ویب سایټ را خلاص کړئ هلته د آزادۍ رادیو په ژوندیو نشراتو باندې کلک کړئ چې تاسو له تازه پیښو خبر شئ روسي راپور راخلو هغه دا چې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د روان میلادي کال تر پایه به د افغانستان د سباندې زر روغتیايي مرکزونو له ډلې نیمایي هغه وترل شي په افغانستان کې د دوی اساسي ویلي چې د غهواد کې ټول ټال 1038 روغتیايي مرکزونه فعال دي چې د کال لپاره شاوخوا 300 ترل شوی او له 200 ډیر نور د ترلو لګواخ سره مخامخ دي په دې اړه پام کړئ د تفصيلي راپور ته چې د زابل دی وسودونکو په غک سره پیلې کې
په زابل کې دوی د کال تر پایه اټکل کړی دا د اوس عمر لس پیسې د 12 پیسې د به برخې سوي دي
سیف الله خاموش د زابل د مرکز کلاتو وسودونکو دی چې وایي د ولایت مرکز کې روغتیاي خدماتونه د پخوا پرتلا ټکنی شوی او د خلکو اړتیا ته جواب نه وایي هغه آزادی رادیو ته ویل چې همدیش په ورځو کې هغه نړیوال موسسه زابل کې خپل فعالیتونه درولې چې له مرکزی روغتون سره یې مرسته کوله ډاکټرانو ته یې معاشونه ورکول او لری پرتو سیمو او ولسوالیو ته یې مرستندوی روغتیايي دلیلې غلې
موسسه هغه د معلم لاټړې کوي ځینې ګروپونه بتلل ولسوالیو ته هغه لری پرتو سیمو ته ځنانه ډاکټر رسیدي او ډاکټران برسېدل یو څنڅه دوايي برسېده هغه چې څنګه د شم د خبره کړ د خبرداري سره هغه د ریډلې د کارونه د به برخې سوي د یو خبره زابل ولایت کې تقریبا د یو میاشت کې یا یو نیمه میاشت کې شپږ وو کسانو استعفا کړې ده چې روغتیاي بخش کې کار کوي په اخیره استفاده زابل د مرکز کلاتو روغتون د سرطبيب صاحب نو دا ټول په دې خاطر سوي مخکې د دوی ملاتړ مؤسساتو کوي د دوی ماشينه شول د دوی چلاو کېدی دوی به روغتیاي خدمتونه وړاندې کول او اوس چې مؤسسات لا سخی ساده
هغه کس هم د دغه مؤسسې چې اوس زابل کې فعالیتونه درولې نوم یاد نه کړ خو ګان شمیر نه دولتي مؤسسې چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په ملاتړ فعالیت کوي د روغتیا سکتور کې ښکېل دي د روغتیاي خدماتو د پیکا کېدو دغه ډول شکایتونه نوي نه دي بلکې د طالبانو لوبیا واکمنېدو او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو کمیدو را په دې خوازيات شوي د لغمان اوسیدونکو همدرد وایي په خو به هر کال د هوا په تودېدو د دوی کلی او باندو ته هغه مؤسسه ورتلې چې د ملاریا ناروغي د مخنیوي لپاره یې خلکو سره مرسته کولې نو موري وایي د طالبانو لوبیا واکمنې راهسي دغه مؤسسو سرک نه لګيږي او په خبره یې پرشته روغتیاي مرکزونو هم غنغونه ډیره ده
نو په خوا به د غریب خلکو ته د سیاو پښخانی ورکول کېدل سروي به کېدل او دا سو کال هغه ټیم نادره کده هغه ډیر موثر او مفید وي یوازینې لار د امغه ملاریا او موریکین بچ کېدو وسیله و د خلکو سره او نور خو اس برق دلته نسته مثال خبره سه ساړه پکای چالان کی برق خو سیستم نسته په اکثر او پر سیمو کې کانا په لسواله کې نزل دغه دبليو چونه دغه هله کومه زکه چیر د اختیار دی مشکل وخت کې خلکو ته ځان راسي او کومک راسي، نو دا ډیر مشکل وخت د بیخي په دی ډاکټرانو باندې هغه نسته چا خبره دی ویني ماینه کېدو لمبر پې نسته، او په هر ځای کې مریضانو ته سریمان چالان کړي په خپلو سترګو یې مونږ وینو، او دا نور مخ په ډیرېدو ده. نو زه تېنه یو ولسي وګړي په حیث هیله کوم چې ډیر خلک دی دوی په انتظار دي چې دا ټیم به بیا راځي او مونږ ته به پشخانې توضیح کوي، هغې باندې همغسې دوایي ورسره وهل کې وهل سوی به پیسې په هغې ته میاشت نه سو رانږدې کېده.
شکایتونه یوازې د عامو خلکو نه دي، روغتیایي کارکوونکي هم په کور دننه ورته شکایتونه لري، خو په خبره یې په اسانه یې په اړه خبرې هم نشي کولی. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې یو روغتیایي کارکوونکي د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د دوی په ولسوالۍ کې څه باندې 300 ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي چې د درملنې لپاره یې کافي امکانات نشته.
تقریبا 233 په متوسطي خوارځواکۍ او همدارنګه 290 په شدیدي خوارځواکۍ په یو ګوره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارځواکۍ او شتره سي، ځکه به اقتصادي بد وضعیت او بل خبره داده چې روغتیایي خدمات هم اوس نشته دي.
دغه اندېښنې او شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې د همدې 2025 کال تر پایه ممکن 10% افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي بې برخې شي. د دغه سازمان د افغانستان د څنګ مشر ایدوین سنیزا سلوادور د فرانسې خبری اژانس ته دغه اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د سږ کال لپاره چې امریکا افغانستان سره مرستې ځنډولي، تر اوسه 3 میلیونه افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي محروم شوي دي. ښاغلی سلوادور ویلي د 2025 کال لپاره تر اوسه په افغانستان کې د موجوده 1018 روغتیایي مرکزونو له ډلې چې دوی سره ثبت دي 304 تړل شوي، او ویره شته چې د کال تر پایه 240 نور مرکزونه هم وتړل شي. له دې سره به د کال تر پایه د تړل شوو روغتیایي مرکزونو شمیر له 500 واوړي چې د WHO په خبره د روغتیایي مرکزونو سم نیمایي شمیر دی. د سلوادور په خبره د دې مرکزونو له تړلو سره به د افغانستان د 45 میلیونه وګړو له ډلې 15 میلیونه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي محروم شي. دغه خبرداري د افغانستان لپاره چې د ملګرو ملتونو په وینا د نړۍ په کچه له دویم ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی په څه معنا دی. ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت نظر واخلو، خو ویاندې ډاکټر شرافت زمان له څه ویلو ډډه وکړه. د عام روغتیا وزارت یو پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد بیا وایي د WHO اندېښنه ډیره واقعي نه ده. شیرزاد وایي کوم روغتیایي مرکزونه چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تړلي بولي بشپړ تړل شوي نه دي، بلکې په هغو مرکزونو کې د WHO څانګې تړل شوي دي.
د WHO دغه ادعا او دغه اوازې او دغه جړاګانې معلومات بے بنسټه دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو عرضه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیایي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي، او د یونیسف موسسه د خوانه دا تمویلیږي. د افغانستان د روغتیایي سیستم اساسي اصول دي. د دې لپاره نه امریکا بودوجه قطع کړي چې بانک جهاني د دې ځمواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودوجه کول کیږي، او تر اوسه پورې د سکوم څمنګ نه دلدلی چې د دې بودوجه قطع شي.
د معلوماتو لمخې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیایي کارکونکو د وړتیاو په لوړولو او د ناروغیو پر څارنه او پلټنه ډیر تمرکز لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سږ کال په جنوري کې له لوړې وروسته یو شمیر فرمانونه صادر کړل چې یو هغه یې د WHO له اډانې د متحده ایالاتونو د وتلو په اړه وو. ټرمپ د افغانستان په ګډون د نړۍ له بېوزله هیوادونو سره د امریکا بشري مرستې هم وځنډولې، او په دې وروستیو کې وویل شول چې له افغانستان او یمن پرته به یو شمیر نورو هیوادونو سره مرستې بیرته پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تامی بروس ویلي افغانستان او یمن سره بشري مرستې ځکه نه پیلوي چې په خبره یې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او یمن کې حوثي وسلوال د دغو پیسو ګټه اخلي. د دوی دغه اندېښنې بیا د طالبانو د اقتصاد وزارت رد کړې، او ویل چې بشري مرستې د ولس لپاره دي او طالبان ترې هیڅ ګټه نه اخلي. د طالبانو د بیا واکمنۍ لپاره روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخامخ وو، او له دې سکتوره د نړیوالو ملاتړ ورسره کم او سلګونه روغتیایي کارکونکي له افغانستانه ووتل. د ازادي راډیو د ویموندنې لمخې چې تیر کال اکتوبر میاشت کې خبره شوه سلګونه روغتیایي مسلکي کډرونه له افغانستانه وتلي، او شاوخوا 400 یوازې بریتانیا ته تللي دي. د چارو کتون کی وای د طالبانو حکومت باید هڅه وکړي چې په اوږد مهال کې روغتیاي سکتور له کورنۍ اوایدو تمویل کړي او د بهرنۍ بنسټونو له احتیاجه اخلاص کړي. خدا چې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی او له اقتصادي ستونزو او د کډوالو دراستنېدو له بیساره چپی سره مخامخ دی، دغه هدف ته رسیدل ستونزمن بریخي.